السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې له درې ورځنۍ دمې وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
له درې ورځنۍ اعلان شوي اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څه غواړي؟
دې هڅه دغه چې جنګونه سرو منځته وغورځوي او وکړي چې حداقل دولت چلنج کړي.
کونړ کې خیاطان وایي سږ اختر کې یې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بې اندازې زیات او شوکرونه به هم کول. اوس یوه دوه جوړې
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو فعال سیاستوال بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخر وخت پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېره کول.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په اتلسو ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته جاپانیان د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنی اور بند له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په اتلسو ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اور بند مات کړی او په بریدونو کې یوشت ملکیان وژلي دي.
له درې ورځنی اعلان شوي اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. دغه راز په هلمند کې هم د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان دې اژانس ته ویلي چې نښتې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په لمنو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت له اعلان شوی اور بند مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه له څو لورو بریدونو ته زور ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په چاودنه کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د دې جومات ملا مفتي نعمان هم شامل و. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې په هغه خبر پڼه کې چې داعش اړوند ناشر نیوز خبري رسنۍ پرون شنبې خبره کړې دغه ډلې ویلي چې وسلوالو یې چاودیدونکې وسیله په دغه جومات کې خښه کړې وه. طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اور بند اعلان کړی و هم دغه حمله غندلې او ویلي و چې پکې لاس نه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ درې ورځنی اور بند تېره نیمه شپه پای ته ورسېد او افغان چارواکي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نښتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې څلور سوه کسان پر کووید نولس ناروغۍ اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په درې ورځو کې کوم ارقام چې زموږ لاسته راغلي دي د دوه زره درې سوه څخه ډېر هیوادوال لابراتوارونو ته مراجعه کړې ده. د پي سي آر ټیسټ لپاره هغه کسانو چې مشکوک و په کرونا باندې له دې جملې څخه درې سوه شپږ نوي مثبت دي، یعنی په کرونا باندې اخته شوي. همدارنګه درې نوي کسان رغېدلي له دغې ناروغۍ څخه او متاسفانه ولس کسانو خپل ژوند لاسه ورکړي.
له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کرونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د رسمي شمېرو له مخې پر کرونا درې شپېته زره او پنځه سوه اته نوي کسان اخته شوي او له امله یې هم دوه زره اووه سوه پنځه څلوېښت کسان مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مې له لسمې راهیسې چې نښتې پیل شوي لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي، 40 ماشومان ښودل شوي او دغه راز 1000 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې 2 پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼه په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبې وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړی دی. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د می له 12 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغې نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لرې کول د جون تر 1 پورې شاته وغورځوي. د بریتانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په 2 ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړې دي. د بریتانیا د بالغو وګړو 2/3 برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړي په سلو کې څه باندې 15 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهالویش سره سم ترسره شي، او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړې، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي، او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او دغه راز اورېدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. که د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ، دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو پروګرامونه هم درته لرو په دې هیله چې راسره یې واورئ. راځو د خپرونې د سر موضوع ده. د اختر له 3 ورځني اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې جګړې پیل شوې. د دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربند په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیان وژل. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قلي اردوګانو له قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته امر کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له 3 ورځني اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه په کې صفر نه و، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن ریپورت ازادي راډیو ته وویل
له 3 ورځېنی اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی، او په 3 ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له 150 ډېر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنی ولې ده. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قلي اردو هم د هلمند په 3 ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 مایوان قلي اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د عملیات په لخکرګا، ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوې دي چې له کبله یې نږدې 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هغه اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس لقوله په دې ولایت کې سخت جګړې او د خلکو له بې ځایه کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربان لماتی دو وروسته د پوځي قلي اردوګانو قومندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قلي اردوګانو له قومندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ورس مشر طول کتالبان اور بند ونه غسی دوی به نظام د او دخل غو د ساتن لپاره بشپړه ماتګي و دریو په هر ځای کې طالبان وځي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګي او شمیر غړي هم د اختر په شپه ورځو کې د اوربان پر ماتې دوه اندېښنه خي او زیاتوي. دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور را کم او تر خوای د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټی تکړي. د مشرانو جرګي دوه غړي انار کلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
پلیتی دیم کې دروز
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمیر ولایتونو کې قربانیان درلودل. که ننګرهار او کندهار ته وګورئ همدا ډول په یوه جومات برید
مسجد د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جنګ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. کورونو او ځایونو منطقې ټول د پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروسته یې د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
وامو ریدل چې طالبانو په اتلسو ولایتونو کې جګړې پیل کړې. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا یرغلیز بریدونه پیل شوي دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر وپوښته چې د جګړو د دغو تودېدو لامل څه دی؟
زه فکر کوم چې دا د درې ورځنۍ د طالبانو تاریخونه چې اوربند بلان شوی و دا یو پراکسي مانرو دی. غوښتل چې فقط خپل ځانونه په درې ورځو سمبال کړي، د اقل خلکو په سترګو باندې خاورې وشیني. په داسې حال کې ده چې دوی هېڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دغه ده چې جنګونه د ښارو منځ ته وغورځوي او وکړي شي حداقل دولت چیلنج کړي. دې عمده او اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایتو کې اوربند مات کړل، اکثریت ولایت کې اوربند مات کړل، کلیپونه ویدیو ووتل. نو دوی تاروزی تارکات درلودل، په بعض ولایتو کې دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسل چې سره غول کو په دغه معنا ده چې طالبان د سولې دواره هیڅ کوم وړاندیز نه لري، کومه طرحه نه لري، کوم پلان نه لري. فقط دې هدف مخ همدغه ده چې جنگ نورم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سه داسې راپور نه خبر شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو دغه د دولت قانوني حق د لوجستیکی فعالیتونه په دې معنی ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکی مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلابان دی، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلابان دی یا طالبان ورته نږدې وو چې ویني سي حل ته وايي دوی سرغړونه کړي. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وي دي.
نو که داسې مشخصه ادعا نشته د دولت باندې چې دوی مستقیم تعریف کړی طالبان باندې هغه دوی لوجستیکی اکمالات کړي وي. دغه د ټولو قطعات د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي عملیه دراسه دا قانوني عقد دی چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب، دغه د کابل حمله، د شکردرې د جمعات د جمعې د لمانځه پر مهال ډېره خونړۍ حمله وه. طالبانو په کلاس لرل رات کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خوا کې باندې انفجار انتها چې شي دوی ته دوی ته دوی چې د دې مقاله او هغه چې عملات چې دوی ته رسنه او کوم مثلا نقصان رسوي حداقل هغه ذهنیت ته بل خاطر اړوي هغه د دونه منکريږي.
همدې وضعیت په کتو دا سویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن دی شپږ ورځې کې جوړ شي. هیلی څه دی؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په اتلس ولایتونو کې پیل شوې د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په دې منور باندې موږ مخته لاړ شو چې هغه د انتحار انفجار یو داسې باندې لاړ شي. د ترکیې کانفرنس ته په ټوله کې ترکیې کانفرنس هم بې نتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر وو چې له اختر وروسته د جګړو پر بیا پیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ و. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم روانو جنگ جګړو او وژنو باد سیوری غوړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسېده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وایي
چې موږ به د تېرو کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارولو سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته، خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکو پکول بیا غست جوړه دی کوله، اوس یې هغه یو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، پکول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چو خو د چی پکې د ورکل شو او ګنڈل شو جامو پکولونو او واسکټونو لیست لیکله.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نام نیو دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوسه کال په دورځه بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه اوسه کال بس دونه کیږي چې له بس برق بیر خلاص کېو واته جوړي مقصد د ورځ برابرېږي چې کاریګر روپې ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګیلمندي وایي. د اختر کې د کار مزه نه و. عرفان الله کونړې.
نور کله به مونږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه به کول، اوس یوه دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یوه جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه بې اندازې زیات و. د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر به هم ښه خوشحاله و، استاد به هم خوشحاله و.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډېرو کورنیو قربانۍ اخیستي، زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی، د کورونا وبا اغېزې هغه څه دي چې له ډېرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخیستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي. د یو شمېر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستي بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو له امله د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم ګڼې چاودنې وشوې. پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ډېرو کورنیو یې د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړې، او بیا یې هم له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخیستل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان نګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر مړه شوه. نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعال سیاستواله و. د دې جنازه به نن مازدیګر 6 بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي او همدلته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال شبیر احمد خان په راپور کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زاهد خان مشال لیړو ته نن د مای پښپاړسم اول چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان انګور او د عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخودون کې قام پر سیاستدان خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان نن په حق رسیدلې ده. دی وایي چې د عبدالولی خان او باچا خان په موجودګۍ کې بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډېرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو، او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست ته راوتل غټ ګام وو.
بیگم نسیم ولی خان نن زمون لاړه او زمون جدا شو. د بیبي یو تاریخ دی. د باچا خان بابا انګور، د ولی خان بابا، د پروالی نه پس دا غی خپل یو دومره خپل غټ قد جوړ کړو چې په 1974 کې چې کله په پاټه سخت رااله نو دا بیبی راووتا او د پټۍ د بچکول لپاره چې هغه کم جدو جهت وکړو او د ژوند اخیر وخت پورې هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه لري کول.
بیگم نسیم علی خان فعال سیاست ته هغه وخت راووتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پټۍ مشر خان عبدالولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو. نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم علی خان د ګوند مشري سنبال کړه. لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي.
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلي مقدمې لاندې دی جیلونو ته چولې شو. یو داسې قسمه ماحول کې چې یو غاړې ته په نېشنل پارټۍ ډېرې سختۍ روانې وي، فشار پرې ډېر زیات و، او بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د ښځو دپاره زموږ ماحول کې څومره سختۍ او څومره خنډانو رکاوټونه دي. په دې د دې دواړو مقابله یې وکړه او بیا په لومړي پېره خو په 1908 کې لومړۍ ښځه وه چې یخ په نیغه په انتخاباتو کې وټاکلې شوه د قومي اسمبلۍ دپاره.
نوموړی زیاتوي چې پښتنه ټولنه کې د بیګم نسیم علی خان هغه وخت سیاست تراوتلو سره د پښتنو زنانو په سیاسي او سماجی ژوند ډیر مثبت اغیز وغورځېدو او سیاست کې زنانو ته تراوتلو یو ډاډ هم ترلاسه شو. سموته کې د اسفندیار ولی خان سره د سیاسي مخالفت لوجې دوی د عوامي نېشنل پارټۍ ولی په نوم یو بل ګوند هم جوړ کړو. خو له سمو د پس د روغ جوړې ورستو دوی واپس پخلا شو او هغه نوې پارټۍ ختمه کړه. بیگم نسیم علی خان د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا. د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1908 کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتگار امیر محمد خان هوتی کړه ځایګدلی وو او 1905 کې خان عبدالولی خان سره واده شوی وو. دا ولی خان دیمه میرمن وا.
و موریدل چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو یوه بیګم نسیم ولی خان نن پاتې اتیا کلنۍ کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې. ملالۍ بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره فعال وخت تحریک له یوې مشرې قندی صافی سره مرکه کړې او په سر کې د بیګم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې.
بیگم نسیم ولی خان فعالیتونه په هکله خو ډېرې فعالیتونه هغه چې ژوند کې خپل کړي دي. هغه وخت چې دا سیاست ته وتلې وه هغه وخت کې مېرمنې خو جلسې درستې ته به راتلې خو مسکي چا نه لرله. لکه د پښتنو ښځو چې به مشره یا داسې په عالمي توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزې ته نه وي وتلې، نو ځکه دا یو سرلارې وه پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په عالمي میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله.
دې څه وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته، د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د ښځو لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره سره نور سیاسي مشران ټول ځندان ته وړي وو. هغه وخت ویل کېږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدله. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې جیلونو کې دي دا ټول خلاص شي او آزاد.
که تاسو موږ ته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د دوی اصلي غوښتنې څه وې؟ د جمهوریت پیاوړي کولو تر څنګ د پښتنو د حقونو خبره یې کوله. آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یوه نتیجه ورکړې ده که نه؟
بالکل ملالۍ جانې، دغه یو خو پښتنو ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدایي خدمتکار او دغه څه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی، خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغه کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي دې سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو قانې بخونکي هم نه دی، موږ په دې قناعت نه شو کولی. اوس زموږ مشران جیلونو ته وړل کېږي په جمهوري حق لري د یو انسان ته نه چې هغه غوښتنې کوي. نو هغه وختونه دوی جیلونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریس نه لري. که دوی کلک دریس لرلی وای، یو د خپل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه یې کړې وای، نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په
تاسو د واک تحریک غړي یاست چې د ښځو د حقونو د پاره او د هغوی د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا بیګم نسیم ولی خان ستاسو له تحریک سره په تماس کې و؟ د دوی څخه تاسو څه زده کړي دي؟
په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعال قندي صافي و چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر بیګم نسیم ولی خان پر مړینې خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم لاړ شو د اسرایلو او فلسطین د روانو لانجو به درته وروستی حال واورو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو د وضعیت د قرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د اسرایل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیی سینوار کور د وشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی که نه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبري رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وې چې په حماس ډلې پورې مربوطې وې. فلسطینی چارواکي وایي له تېرې دوشنبې چې نښتې پیل سوې د 30 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 104 کسان وژل سوي. دغه راز 100 تنه نور هم ټپیان سوي دي. خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د 10 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په ویلامیا کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکی او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپله غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سېشنبه په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا
کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د مازدیګر 3:30 بجې شوې. مخکې لیدې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته ولاړ شو. لنډ خبرونه اورو. نوریاس نوری در اوروي.
د درې ورځنی اوربند له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په 13 ولایتونو کې د جګړو بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې 21 ملکیان وژلي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په 14 کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې 400 کسان پر کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کورونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼې په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبه وویل چې برېټانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړي دي. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړې په سلو کې څه باندې 15 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي خو ویلي دي چې د نندارچانو شمېرې باید محدود وي. دوام
مقاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالۍ نن پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د بی او سی ګروپونو 2 لوبډلو ګډون کړی و چې په بی ګروپ کې د جوانانو قدرتمن او په سی ګروپ کې د عرفان د ځوانانو لوبډلې اتلولي خپل کړه. دغه سیالۍ د لوبغاړو د ورزشي استعدادونو د ودې او د غوره سیرو د ټاکنې په موخه جوړې شوې وي. دا سیالۍ د روژې په 15 پیل شوې وي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون 1 لوبډله اردن ته ولاړه. د دغه فدراسیون چارواکي وایي چې د سفر موخه په آسیې لوبو کې ګډون او د تکواندو اولمپیک سهمیه بندۍ په ګوته شوې ده. په دغو سیالیو کې 2 نجونې، 2 هلکان، 2 روزونکي او یو هیئت ګډون کړی. یادې سیالۍ د مې له 6 تر 23 په اردن کې جوړیږي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی شعیب ملک د پاکستان پر کرکټ بورډ توند نیوکې کړې دي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې د پاکستان پر کرکټ بورډ تورونه لګولي چې ګوندې دا بورډ ملي لوبډلې ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ ګماري. د کرکټ نیکس د راپور له مخې شعیب ملک ویلي لوبغاړي باید د هغوی د وړتیاو پر اساس غوره شي. ملک دا هم ویلي چې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم ته باید د لوبغاړو په انتخاب کې پوره واک ورکړل شي. خو د پاکستان کرکټ بورډ د ښاغلي ملک د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم سرته ورسېدل. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو پروګرام مه هېروي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کو چې ازری په ویډر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د انصاف په لټه کې مو د یوې بلې خبرونې اوریدو ته را بولم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت نه د سلګونو مستریانو په استازیتوب حاجي عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د هلمند په ښار کې د حکومت لخوا 1100 دوکانونه ورکړل شوي وو. پیسې مو هم تحویل کړي او فورمې په لاس لرو. دی وایي په دې دوکانونو مو کابو 30% کار هم کړی وو، خو بیا د دوی دوکانونه د والي د اوامر په اساس تخریب او د هستوګنې په سیمه واوښتل. دی وایي حکومت مکتوب ورکړ چې دوی ته به د ښار په یوه بله سیمه کې دوکانونه ورکړي. حاجي عبدالباقی وایي په دې مسله 14 کاله ووتل، خو دوکانونو ته ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به حاجي عبدالباقی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مر په دونا چاو په څلور اچا کې ملا شر محمد اخندزاده مشته دوکانونه را کړی وي او زونه اسناد مو په بانک کې پیسې تحویل کړي تعرفې نو دا چې راکړه مشته زونه او شان راکړه د مرته زایونه وښول چې لرې منایي کې د ساته په مچ کې پانسه زایونه جوړ کړل. څلوېش فیصده یا 50% یا 70% پر جغلاندازي وو دوکانونه جوړ شول. ګلاب منګل چې رالی هغه ونړول تجارتي واسه فرایشي دغه کړل. نو موږ ته غټه خساره را ورسوله. د لاوس سرګردان اعلان ګرځو. بیا موږ ته ګلاب منګل یو مکتوب راکړي چې زه په بلای یوازې درځې ځای شې او ځای درکوم. هغه د لاوس په نه دی راکول شوی. نو موږ سرګردان اعلان ګرځو هر هر دغه تور غلې مصايبه د هر ځای مکتوب راکړي چې دی او په دد نه دی خلاص شوی.
تاسو ته د زمکي درکولې د دوکانونو لپاره
و و و دکانونه د فارغ سریانو په بازار کې دکانونه په سپاسته کې د بازار ونړول د هغه په یواز کې چې موږ هغه خوځي هغه په وخت کې جوړ شوی و دغه د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و چې جوړ شوی و هغه را ونړول چې د موږ نقشه غټو موږ په یواز په ساتانه کې په تلرم نه یې کې دکانونه راکړل هغه هم دغه په مشکلات کې درلو څه پرې اختای
ته یواز یو نور مستریانو
ته ول سو دکان دی او یزونه را سره دی د غرد مژ دغه در کوم ځای پر مشهار سونی مزغستل دی واسو توان بالا کارن کړي په دروا او په وادو د بلغه ځای پر راستو دی
دغه دکانونه چې د نوی تاسو له درکې د زمکه سره به درکې کنه
و هم ځکه مرسته پیسې تحویل کړي مش پیسې تحویل کړي په بانک مو اویزونه را سره دی خپل اویز په 2000 افغانۍ پیسې تحویل کړي دی اویز دا تک کړي دی
کارم په نو شروع کړي چې بند شو بیرته کاری
کار مو پر شروع کړي نو 2400 دغه تلویر 400 دراویات 400 پر جګل اندازې دا بیا ګلاب منګز حوالار شو شدا موږ حالت مرسته مشکل جوړ کړي چې دا مرکز څخه کله نه دی راوړي دا دمو راشي کنات به راکړوي شدا در څخه اخو نو دا موږ نړو موږ سه به کنات را کړو هغه نه را کړ هغه خپل پر سر وکړل بیا تاسو موږ دا خبرې وکړل چې دا سپو
خپ هغه د قانون کې و څه شه ده رهایشي ودانې
جو کورونه دي پر رهایشي پر خلکو خرج کړل پاس موږ د قانون هم پښ کوله فلمونه هم ځنه اخیزي فلمونه د رئیس جمهور پر میموړې دي په بازار کې و په کوکو کې پراته هغه غای وخت یو والي چې راځي بیا موږ یې کې بل شو شاروال چې بیا راځي بیا موږ خپل ټپ ټپ را باندې کې بلم نو سر مکس
بل زمکه تاسو ته په نه خکړې نه ده
څو ځای راته په نقشه کړی دي خو هغه په درد نه دي خوړل شوي دي څنځه کې راته د خلکو سره یې فشار اچولی یا په د خلکو په کورو کې مځکې راکړي هغه خلک لرګي را سره واخلي جنګ را سره کړي څو وارې دغسې مشکلات یې موږ راخته کړي
نو هیڅ هم نه دي کړي همداسې بې دوکانه استئ
نه دوکان لرو اوس په بازار کې په کوکو کې ناست یو اویزونه هم په جیب کې دي د اولس کاله کې راتناست په درو اتیا کې مو اخیستې دي په وا په څلور اتیا کې مو اخیستې دي اویزونه هم په نیټ کې هم درسوالی شه هر کم څه
نو دغه نوې ځمکه چې درکې په دې خوشاله استې ته
ځمکه به نو دې مشر اخی د طالبانو په ځای کې هلته څوک تل لای نه په تاسو ته څنګه مو سم ځکه دی را
تاسو هلته نشئ تل کوم ځمکه هم نشته نو څنګه چل کوي بیرته پیسې غواړي او کنه
غواړي پیسې موږ نه غواړو موږ ته خساره راته ولې د موږ ته د مناسب ځای په شهر کې داخل دغه دغه اویزو پر برابر راکې کې موږ نه راکې نور موږ نه زورور نه زور لرو نه د چا سره والې شنوم په واسه خپل دغه आवाज دوه واره درې واره خپور کې وی وای سره چې جمهور پر جوړ شي رئیس جمهور یو سره هم لري څو واره مې دی والي ته ورغلم او هغه سکرتر ته مې ویلي پرې شه نه مې چاروال مفتر لاندې راګرځي نو بس هغه خلک دې بلم نو ستاسو نه خلاص دي
استاد یې څه غواړي
موږ غواړو چې موږ ته دوکانونه راکې موږ ته په بازار کې په دغه بازار په ځای کې چې هر ځای مې کستا مرسته دی هغه ځکه تلانیم ځکه مشتراکې ولس کاله مر کتلې دي دغه په یواش کې دي مرسته دی په بازار
ذکر راځي.
ته څه فکر کوې په بازار کې به داسې ځای وي چې دا 1100 دوکانه پکې ځای شي؟
دولت خو ځای پیدا کولی شي. شورمان چې غیر قانوني جوړ شوي دي پر دغه باندې بازار کې ځکه د دغه ده د پارک سوس په نامه هغه اوس دغه ته ورکړه شورمان ته ورکړه پر شورمان یې خرڅ کړله د خرڅ پر برابر باندې ځای شته چې اوس دې خرڅي اوس نورې پیسې موږ لرو نه موږ کار دغه پنچار پاتې دي نو پارکې سوس یې ورکړي شورمان ته نو موږ ته دوکانونه څنګه راسه راکولی.
بیا هم دا سوال تکراروم، ته څه فکر کوې چې داسې مناسب ځای به وي شته دی چې تاسې ته یې درکړي؟
ولې نشته چې پارکې سوس یې واخیستې شورمان یې کړله نو دې کولای شي چې موږ ته هم دغسې ځای په نظر کې ونیسي پکېږ موږ ته د شرمان مخ راکړي چې موږ د ښار ښکلا هم سمه سي او دغه مستریان د دغه ښار څخه ووځي ښار به هم دغسې صفا سي.
ډېر خسته مشکل به ورسوو.
راځي عزت وکړئ یو جان مننه.
دغه موضوع مو د هلمند له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدي سره شریکه کړه.
سمدی صاحب، د هلمند ولایت نه د عبدالباقی په نامه یو کس تلیفون کړی چې موږ مستریان وو، تقریبا 100 دوکانونه زموږ وو. کله چې شیر محمد اخوندزاده ویلي وو موږ ته دا دوکانونه راکړه، ځمکه یې راکړه، کارم پې شروع کړو، پیسې یې تحویل کړي. خو کله چې ګلاب منګل راغی دغه دوکانونه یې تخریب کړل او رهایشي سیمه یې ترې جوړه کړه. دوی وایي چې موږ ته بله ځمکه کله راکوي، یو څه وخت یې راکوي، 14 کاله ووته. دا موضوع څنګه ده تاسې په جریان کې استه؟
ډېره مننه ورور، ستاسو ټول ټیم څخه ډېره مننه. دغه ورور موضوع چې دا رښتیا هم د والي صاحب شیر محمد اخوندزاده په وخت کې دې ته صحافه نشر شوې وه، تبدیل شوې وه، دې خپل د نمرو اویزونو تعرفي شان اخیستې وه. بیا هغه وختونه یو ځل دا د دې صحه تغییر شوله، دوباره بله صحه یې ورکړله. هغه ساحه لکه څنګه چې تاسو وویله د والي صاحب غلام منګل په وخت کې دوباره هغه ساحه هم د دې سواستل شوه، د ایشي نمرې شولې او دې سرنوشت ته پاتې شوله. په وروستۍ کې موږ د دې لپاره یو ځای انتخاب کړی دی، هغه تفصیلي پلان هم جوړ و، ټول کار چارې موږ ترسره کړلې. دا چې دغه د دې ساحه په دوه ټوټې وه، یو د سړک یو طرف ته وه، د شرق طرف ته، شمال طرف ته، بل د سړک جنوب طرف ته وه، د کندهار عمومي سړک شمال طرف. ځکه څه حقوقي ستونزه پیدا کړې ده، چلته بل څوک ادا لري. د جنوب په طرف کې بیا یو دوه درې کوره وه، نو هغه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي موږ کار باندې کړی. د دې موضوع نیایي ده، پلان تفصیلي جوړ دی. فقط یوه ستونزه دا ده چې دوی ډېر اویزونه لري او موږ دغه مځکه چې په لاس کې اوس لرو دا کمه ده. نو موږ د دوی د وکیل صاحبانو د دې سره خبرو کې په جریان کې، تر څو هغه څوک چې زیات مستحق او بل ځای دوکان ونه لري په لومړي سر کې هغه ته لومړیتوب ورکړو او دغه ساحه هغو ته ورکړو، او باقي خلکو ته به بیا وروسته ګورو چې څه کولای شو او چیرې ورته زمینه سازي کولای شو.
یعنی تاسو اطمینان ورکوئ چې دوی ته به ځمکه ورکړل شي؟
سل فیصده. هغه ساحه چې زموږ اوس په لاس کې ده، یو اندازه ده د دوی بشپړ ټول دوکانونه نفر کوي چې دوی اویزونه په لاس لري. ولې موږ د دوی وکیلانو سره خبرې کوو، هغه چې لومړیتوب موږ ته لري یا دوی مستحق ډېر بل دوکان ونه لري، په لومړي پړاو کې موږ هغو ته دغه ساحه چې اوس موږ په لاس کې ده تفصیلي پلان منظور دی، ټول چارې خلاصې دي، دغه به ورته تسلیمو. د خیره،
ډېر زیات تشکر، کامیاب اوسئ صاحب.
ډېره مننه، تشکر.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د هلمند له ولایته حاجی عبدالباقی د سلګونو مستریانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کابو 1100 دوکانونه حکومت د هستوګنې په ساحه واړول، او دوی سره ژمنه وکړه چې د ښار په یو بله ساحه کې به ځمکه ورکړي چې دوکانونه پرې جوړ کړي. دی وایي په دې مسله 14 کاله ووتل، او د هلمند ښاروال وویل چې د دوی کارونه تر ډېره حده خلاص شوي او په لږه موده کې به د دوی د دوکانونو لپاره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، تر هر څه مخکې د تیر کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه مبارکي ورځ مو په بشپړ روغتیا او خوشحالي سره تیر کړی وي. خوشحال ایم چې ستاسو د دغه خبرونه یعنی د ورکو عزیزانو پروگرام وخت را رسیدلې او زه تای روشان دغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. په دې هیله چې قلم او کاغذ مو چمتو کړی او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د تل په شان به لومړی د هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. نو هیله ده چې د تلیفون هغه شمیرې چې په دغه پیغامونو کې ویل کیږي یاداشت کړئ تر څو د اړتیا په صورت کې هغوی ته تلیفون وکړي.
بلے السلام علیکم. نور اللہ ہجران کابل ولایت د کلکان ولسوالی نه دلته موږ سره معصوم د تورې جامې دي او د سیزر بخون د سترګې دي په شپږ کالو وي، البته خبرې نه شي کوی که څو غواړي په دې په اړه معلومات پیدا کړي او د دوی کسې په دې شمېره د موږ ته زنګ ووهي 0 1 4 5 3 شمېره لګیا وایم 0 1 1 4 یاو پینز و سپر دری و سلام نخلی کن
سلامون اونی که هیلی از پرهیز پسر لیم و تافتر پکرخ روشان سب زمای و ملگره دی جلال آباد خار پدوهی ما ناهیا که پکلن ما شوم از چی داغی دی خودی نوم پاتی مخی دیگه ما خامی پیدا کردیده نو اگر دیر با دی ورزی که او جاری نو که ارسو که دیگه کسان یا ارسو که خپل خپلوانی و واری دا ماشومت اللہ سکی نو دا میرابانه دا مخیر پلان دا شمیرو اڑی که ونسی یو شمیره زما دا یومی دا ملگری سپر سلو رویا یا سلو رویا سپر سلور سلویخ اتنوی شمیره بیاوایم سپر و سلور و سلور سفر سلور سلور نه اتو بلش میرا سفر و اتو دوا دوا شپک شپک نه نه سفر شمیرا بیا سفر و اتو دوا دوا شپک شپک نه نه سفر مننه تربیا خو وخت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نسیم احمد ماڑی تمام دنا دلیل فاجی سنی وجد ما یو کس پیدا کړی دی چې تل شکرا ولا تر نزالیل فاجی سره غلی دی وای وای ما ته مو شکر وکړ ته د جګړې له مال نه د خطر غلی دی نو د یو څه څه تکلیف هم لري که در مسلمان شنه فاجی ما ته په دغه لمبر رنگ وي او صبر ګول هم نمیږي پر واسه پر دعا یو څه ویش او یا اته پزور او یا سالش مې را ده څه پر واسه شپږ دوا شپږ یو پنځه اته پنځه لپامه.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت خبر سره په مصویر ساحل اړیکه نیولې ده. زمونږ د کندهار ولایت په ومه ناحیه کې یو ماشوم چې تقریبا درې میاشتې کېږي له موږ سره اوسېږي. په داسې حال کې چې ماشوم هم دی خبرې هم نه شي کولی او لدی معلومی کسی دبل ویلیت نا یو چارا تختوائی دی. البته فکر کوم د هرات ویلیت څخه ځکه د هرات د نمایندګۍ خلکو ویلو چې دغه ماشوم د یو کس سره ورسره وو او بیا کندهار ولایت ته دلته کوز شوی دی. هر څوک چې که غواړي دغه ماشوم په اړه معلومات ترلاسه کړي له ما سره د اړیکې ونیسي. زما د اړیکې شمیره ده 0 1 0 1 9 شمیره ځل بیا 0 1 0 1 9.
گران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په اکلې زیری راکاو نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دغه ډله کې وي. اوس به هم راسو ستاسو د رکوسیو عزیزانو او خپلوانو په اکلې به پیغامونه سره واورو.
اور ما یو رب کا خیر یې زو چرچنو د ولسوالۍ ما اعلان په مرجع کې وسیرم و زو تاسو د مرجع څخه زنګ وهم. عبد السلام میج د پلار نوم هم لختر ما ده خون دی د نیکر نوم هم لانی زه خون دی د تقریبا یو کال چې ورک دی د دې دماغ ته تکلیف هم لري. سلام میج تور ګردای سره دی هر چا ته معلومات چې چرچنو د رویان د کلی دی ګوره د مهرباني د مخې دي مشته خبر را کې ټلیفون شویاره به زه درته ووایم 0 1 5 3 دا زه درته تکرار کوم بله 0 1 5 3 3 5 اته سوا شپش پندوس په مهرباني را مخه دي مشته خبره کی نو قربان یو ټول ورته انتظار دی یو ورور نوم یم عبد الحاد اخوند دی یو ورور نوم یم کریم دی یو ورور نوم یم عبد الغفار دی خدای پاک مال څه سلام علیکم
دا د راډیو اوریدونکو کار کوونکو ته ټول سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه حکمت الله یم چې په نام د احسان الله یو ماشوم دی یو ورکلې راته د دلهران د علاقې. زه د خپل د ورونو سلا د مهرباني او خواهش کوم چې دغه د حکمت الله په نام کوچنی ماشوم ورکلې که هر چا ته پته لګېږي او یا یې څوک په اړه درک لري موږ ته دې مهرباني وکړي دا نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. سپر اویا ندیرش شپوزویش ندیرش دوا مره یو زلگیت کاروام سپر اویا ندیرش شپوزویش ندیرش دوا ایسان اللہ نامی پناه ماشون دوی که چا معلومات را دوی انشاءاللہ مجدی و نظر افتواق بلوری علام مات
السلام علیکم زه ګل احمد رحمن ولایت خبر کوم ما غواړم خدای عبد الغفار په احمد تقریبا تدویش کاله کې یو رکړې د واشې د ولسوالۍ د سفیر کې دی او د محمد ناظر زیری استاد دې له کوجه نو پیغام نشل کې تقریبا تدویش کاله کې دی چې اکثر وي دی مدما چې نسته زه وخت په تریټ نشم راوم څه پروا څه پروا وڅو بنزوس اتڅو بنزوس څه پیټ کې دی السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد داوود د کندهار له ولایت نه د ټنډل سالینا دا پیغام تر څه ځما چې ما د زمان دی ورکتی یو شمامد نه کې یو انسان نه نه کې شمامد چې د شلو کالو دا انسان نه چې د پنځه کالو دا هر د فلمان ورې چې په اړه باندې معلومات لري دا غو د ټلیفون شماره دا په دغه شماره د دغه راتوي چې تر ازیا ته لوګر شپګلیست څلور سوا درې پنځوس شماره یې اړتیا درته وایي چې تر ازیا څلور دېرش شپږدېرش څلور سوا درې پنځوس وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد علمن ولایت نارشدراج د بلفانی اسستای سره د دادی راډیو د انکارانو سره تلیک کیم. سید ما یو انکسی چې د ټول ما زیری د دوه د سکا د فشار فاکري کو د اسلام می دی یو نه اش مخ کی نه درکته وی د کورته هغه سره د سره واز مقالی دی کچ فلری یا د چا سره ور سره یو پر دا شهر دی مشت معلومات راکې چې پر و اته چې پر درې درې او نور نور شال چې پر دوا یو ځل بیا شمیره تکراروم چې پر و اته چې پر درې درې څلور پیپر دوا څو شرینی چې هغه سره چې موږ معلومات راکې شرینی ورته ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
نن مې هغه چې دندې د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نمیز د محمد بالا کا زوی دی د هلمند ولایت تدریس ټول سوالي د جباغي د مانده او جدت کې دی د چیرې یو کال را په دې په د ورونو د ځل مڅخه د کوټ خنا برکت وي دی د دسر څوک مشکل نه لري کچیر د دې مزغه اوري او یا د دمل ګریز مزغه اوري نو د صدقه لمبر دې مز سره اړیکه ونی سي چې په وڅو تلور نه پینځو درشته ته یشته ته میرا یو ځدیا تکرارم چې په وڅو تلور نه پینځو درشته ته یشته ته تخته ساما.
السلام علیکم زروج خان د پکتیکا ولایت د دیلو رسالیس خمیالی کنوالیا ده. زموږ یو عزیز ورک ده د مکین په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا درې کاله کې چې ورک ده نو کار شاته په مالتا کې نو د شنه د زنګ راته وګسي پر وته یو نوی سلوش پتا شپارس ونوی نره تل بیا چې پر وته یو نوی سلوش پتا شپارس ونوی درې سلور کاله کې چې ورک ده که هر شل معلومات او لږ ساده تکلیف هم لري کار شاته معلومات سوتي سړی ده لږ ساده تکلیف لري.
السلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زم پکار دواکې د هلمند ولایت له شرو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته د پیغام رسېدمه. زما یو ماما چې په نامه باندې د محمد دی او د ورور یو نو ورور نوم یې ګل احمد دی د بل ورور نوم یې محمد دریم اخوند دی د بل ورور نوم یې ناصرین اخوند دی او د بل ورور نوم یې هم لاسنجن اخوند دی چې څو کلونه کېږي خپل د کور څخه نادرکه سوی دی. هغه هر مسلمان ورور یې په اړوند باندې معلومات ولري نو موږ ته خبر راکړي. یو ورور ویل چې ما ته یې په اړوند باندې معلومات دی نو دغه شمېره د موږ ته ځان سره ثبت نه کړله. ډېره تیزه شمېره وویله نو که بیا هم هر ورور ته د ده په اړوند باندې معلومات وي یا دی زما غږ اوري نو د مهربانۍ له مخې څخه د موږ سره د تلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د تلیفون شمېرې د 0-2-2-8-6-3-0-2 د تلیفون بله شمېره 0-3-4-1-0-9-8.
سید محمد بشری د هلمند ولایت نارسرای د ولسوالۍ سره د دادی راجو د سکسو اجزارو د پروګرام سره په لیکه کې زما یو دوی دی چې په تسلانو دی چې یو میاشت مخکې ورسته ویلي د هلمند ولایت نارسرای د جمعګدي د کلي سره نو که چېرې چا ته یې معلومات یې یا چا لیدلې یې یا د چا سره ورسره یې نو د نارسرای کې د جمعګدي یا د جمعګدین جامې ته راولې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه نیکی خلی کندهار ولایت ته په تماس کې یم. زما یو ملګری دی چې شامشام نمیش دا درې کاله کېږي ورک دی نو هیله ده چې غږ مې هغه دوستان چې ورته معلوم وي یا هم پته ولري نو په دغه شمېره کې له ما سره تماس ونیسي. 0-5-2-9-2-0. شکر.
زما سلام د ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسېږي. زه محمد جواز د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ په تماس کې زما یو اخ دی د اغوست په نامه نومېږي چې د جمعه خان اکا زوی دی. یو ورور یې نوم یې سیدلال او بل محمد لال نومیې دی. 10-15 کاله یا زیات یا کم کېږي چې زموږ سره نادره کړې د ټولې فامیل سره نو یا دا خاص دی دی خپل یا یو ورور یا یو بل قریب د د پاره معلومات لري یا دای مړ یا ژوند یا بهر بل ملک اوښتي موږ سره په دغه اړیکو معلومات وکړي. پر و یو پر و پر سلور سره د نمبر پر و نه یو پر و ساته سلور پر و زه هر مسلمان ته معلوماتي مستجم معلومات راکې چې له دغه مزادي راځي د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشته.
السلام علیکم. زما ولی سید محمد دا جی محمد ازرین اکازی د سن مسجد د کلی څخه د هلمند ولایت اګریش ولسوالۍ سن مسجد کلی څخه یو پیغام پیژدم. ما پیغام دا دی چې زما ورور د شل یو شکاله تقریبا کیږي چې نه درا کدی و ته کاله مخکې مشره ټلیفوني تماس او ټلیفوني تماس هم کاته سوې ډول زه پیران کې نو مشته پته نشته. من ولایت د اګریش ولسوالۍ د سن مسجد کلی دی لال محمد نمیږي د حاجی محمد ازرین اکازی دی. که چا ته معلومات وي ما سره په دا شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-2-2-5 شمېره بیا تکراروم. 0-5-0-2-5 که چا سره معلومات وي موږ سره په دا شمېره اړیکه ونیسي نو د جایزه مستحق دی د ازادي راډیو د کارکوونکو سمو دا هیله ده چې ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
بله ها السلام علیکم. زما سلامونه ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو ځل ستاسو د پیغامو خپرونې ته او د لاخلاکي د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه تاسو ته پیغام پیدا زما خوږ ملګری د رحمت الله په نامه دی. یو میاشت کېږي چې لسرګا سار څخه نه درته سوې دي نو هغه کورنۍ ټول پریشان دي. کدی زما څنګه غوړي کې کوم د ملګری اوري زما خلاکي سره دي د ټلیفون په همدغه شمېره خاړې ته درکېل. 0-5-0-9-1-5-0-2-0-5-0-0-5-0-9-1-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-
درنو او قدرمن اوریدونکو په همدې ورسته پیغام سره د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو نننې خبرونه پای ته ورسید. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او د ژغ ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. موږ هر مرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکي خبرونه په تاسو ته سوکاله او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامن.
درانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212